د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږه ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزی تاسو ته ښه راغلاست وایو. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي. خبرونه کې به په ننګرهار ولایت کې په چپلیار ولسوالۍ کې د لسو نجونو د وژل کېدو، چې البته د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي، د یو زاړه ماین په چاودنه کې، او همداراز د فرانسوي چارواکو د څرګندونو په اړه چې تایید کړې ده چې پاریس کې به د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو او د نورو ډلو استازي په دې اونۍ کې سره ګوري. پر دې موضوعاتو راپورونه درکوو، خو خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په سوریه کې په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي پر ناڅاپي زیاتېدو اندېښنه ښودلې، او وسلوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو دولتي مقام او دوه پولیس افسران په ډزو وژلي دي. پر دې موضوعاتو په نړیوالو خبرونو کې تفصیل اوریدای شئ، خو له هغه مخکې قسیم سلمل ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د کابل په نهمه ناحیه کې یو موټر بم چاودنې نن لسکونه کسان ټپیان کړل، او ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ازبکي سیال سره د افغانستان د حالات په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه واورئ. د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د یو موټر بم چاودنې نن له غرمې مخکې لسکونه کسان ټپیان کړل. دا پیښه د کابل جلال آباد لوی سړک د کانټراکټ په نامه د یو بهرني شرکت مخې ته سوې. د کابل امنیه قومندانۍ ویان داود امین وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 15 تنه ټپیان سوي دي.
د کانټراکټ په نامه یو بهرنۍ ساختماني شرکت و. د دې شرکت د باندې یو موټر بم چاودنه شوی چې پکې 14 تنه ټپیان شوي دي. زموږ تحقیقاتي ټیم اوس په څېړنو بوخت دی.
د بریالي په نامه د دې شرکت یو تن امنیتي مسول خبر اعلان تو ویل چې په دې حمله کې د یاد شرکت امریکایي مشر چوپا هم ټپي سوی دی. په همدې حال کې عیني شاهدان وایي په دې پیښه کې شاوخوا 50 کسان ټپیان سوی دي. د دې حمله مسولیت طالبانو په غاړه خسته ویل چې په لسکون افغان او بهرنی سرتیرو ته پکښې مرګ ژوب لاړولې، خو د کابل امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ازبکستان ته په یو دورسنی سفر له خپل ازبکي سیال عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دواړه لوري به پر دې هم وژغېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر امنیت او ثبات څه ډول اغېز وکړي. په دې سفر کې دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې هم پلان شوي. افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي چې د کابل ولایت لا هم له امنیتي ستونزو، اداري فساد، د ځمکو غصب او یو لړ نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی دې مطلب ته نن د کابل والي ولسوالانو او یو شمېر رئیسانو سره د لیدو پر مهال اشاره وکړه. د غونډې برخه والي او د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم ویل سره له دې چې کابل ښار ته هر کال یوه زیاته اندازه بودیجه په پام کې نیول کېږي، خو په دې ښار کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. خو د کابل والي د دې ستونزو لامل دا بولي چې د کابل ښار د وزارتخانو تر اغېز لاندې دی. د کابل په اړه دا غونډه په داسې مال ترسره کېږي چې نن سهار د ښار د یو بمي چاودنې شاهد و. او د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې نن په یو چاودنه کې لس نجونې وژل سوي دي. د چپرهار ولسوال حاجي محمد صدیق وایي چاودنه د یو پخوانۍ سرګلولې له امله رامنځته سوې چې د روسانو د وخت په سیمه کې پاتې وه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه نجونې ټپیان سوي هم دي. ټپي سوي نجونې د جلال آباد مرکزي روغتون ته د درملنې لپاره لېږل سوي دي. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په جنوب ختیځ کې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د والي ویان او د پولیسو دوه افسران وژل. حمله کوونکو خادم حسین نوري کله چې هغه خپل موټر په پارک کې دراو په ډزو واژه، دغه شپه 50 کلن چارواکی شیعه مسلمانو. چارواکو ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې دوه پولیس په ډزو وژل او درېیم یې ټپي کړ. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. سیمه په تېر کال کې د فرقهیي شخړو صحنه وه. سني افراطیانو اکثره شیعهګان د بریدونو هدف انګرزولی دي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په شمالي ویدیز قبایلي سیمه کې په یوه چاودنه کې لکتر لګه لس کسان ووژل شول. د ازادي راډیو د مشال څنګه راپور ورکوي چې چاودنه نن د خیبر ایجنسۍ د جمرود لوی بازار ته څیرمه یو بس ته تمځای ته نږدې شوې ده. لومړني راپورونه وایي چې د سړک په غاړه یو پارک شوی موټر وچاودې. د فضل امین په نوم یو عیني شاهد د مشال راډیو خبریال ته د پیښې په اړه وویل:
دا بس نصاب یو دنګ شو، بس ما ور ولې دو نور څه معلومات هم نه لیدلی جی. مړی زخمانه په ګوتو را وختلته په پوښ می نور بس ور لګیدله ګاډی وسوله. بعد حالات موږ په خپل غوګو پر دې ارتش لیدلی پوښ می بعد حال کې
سیمایزو چارواکو ویل چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل دي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې د دې ویرې شته چې د مړو شمېر به زیات شي. ایران د بشري حقوقو په برخه کې دوه ایراني مخالفانو ته د جایزې د ورکړې له کبله پر اروپایي پارلمان انتقاد وکړ. اروپایي پارلمان په اکتوبر میاشت کې د عقیدې د ازادۍ لپاره د 2012 میلادي کال د سخاروف جایزه د بشري حقوقو مدافع نسرین ستوده او فلم جوړونکي جعفر پناهی ته ورکړه. د ایران د رژیم د فشارونو په وړاندې له اساسي ازادۍ او د دفاع لپاره د دوی زړورتیا وستهاله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست پرون دغو ایرانیانو ته د جایزې ورکړه د اروپایي ټولنې سیاسي اهداف بلل دي. د ویلي دغه ټولنه باید په اروپا کې دننه د حقونو محدودیتونو ته پام وکړي. میرمن ستوده د پروپاګاندا او د هیواد امن په وړاندې د توطیې په تور دا مهال د شپکلن بند دولتي روي او پناهي هم د دولت ضد تبلیغاتو خپرولو په تور د 2010 میلادي کال د دسمبر رئیس په کور کې نظر بندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ازبکستان ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. نوموړی به په د دې هیواد له چارواکو سره د امنیتي او سوداګرۍ پر مسایلو خبرې وکړي. لاوروف به نن له خپل ازبک سیال عبدالعزیز کاملوف سره وګوري. تمه ده چې دوی به د ازبکستان د جنوبي ګاونډ افغانستان د حالاتو او دا چې له 2014 کال وروسته له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو د یوې زیاتې برخې په وتلو سره به د منځنۍ آسیا پر امنیت او ثبات څه ډول اغېز وکړي خبرې وکړي. د روسیې رسنۍ وایي لاوروف به د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره وګوري، خو ویل شوی چې دا یقیني نه ده چې دغه کتنه به ترسره شي. د روسیې او ازبکستان اړیکې په وروستیو کې په دې خاطر کمزوري شول چې تاشکند په افغانستان کې ښکېلو لویدیځو هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په سوریه کې په وروستیو ورځو کې په ناڅاپي توګه د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بان په یو لیکلي بیان کې ویلي چې هومس ته څیرمه له اقرب کلي په ډله ییزه توګه د ملکیانو د وژنې او پر ځینو سیمو د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. په بیان کې راغلي په دمشق کې د کډوالو پر یوه کمپ هوایي بمباري چې د ګڼو فلسطینیانو د وژنې سبب هم شوي د ژورې اندېښنې وړ ده. د ایبان کمن په بیان کې د سوریې دولتي ځواکونو او یاغیانو ته خبرداري ورکړل شوې چې د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شلو ماشومانو په ګډون د شپږو شتو وژل شوو کسانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د دغو ماشومانو عمرونه د شپږو او اوو کلونو ترمنځ و چې د جمعې په ورځ د یوه ځوان لخوا په ډله ییز ډول په ډزو وژل شول. اوباما د کنیکټیکټ په نیو ټاون کې د قربانیانو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته او د پیښې په اړه یې خبرې وکړې.
These tragedies must end.
موږ دا نور نشو زغملای. دغه ډول غمیزه باید پای ته ورسیږي. د پای ته رسولو لپاره موږ باید بدل شو. موږ ته به وویل شي چې دغه تاریخوالی علتونه پیچلې دي. دا رښتیا ده. کوم قانون یا هم د قوانینو کوم ټولګل نړۍ څخه شر او زموږ له ټولنې تاریخوالی بې معنا عمل نشي ورکوالی. خدا د ملت لپاره کوم عذر نشي کېدلی. اوباما د وژل شوو د کورنیو له غړو سره په جلا ډول هم وکتل. پولیسو برون تایید کړه چې دغه وژنه د ادم لانزه په نامه یو شل کلن ځوان لخوا شوې ده. پولیس وایي لانزه په دریو وسلو سنبالو او په سلګونو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا برید کوونکو ته د عامه وژنې مخکې خپل مور هم وژلې وه او ښوونځي ته د عاجلو پیښو د کارکوونکو تر رسېدو مخکې ځان وژنه کړې ده. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په لویو ښارونو کې خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې نن لس ماشومان د یو زاړه ماین د چاودنې ښکار شوې. د کونړ د روغتیا رئیس وسلوال طالبان تورنوي چې د پاکستان په اشاره په دې ولایت کې د پولیو د واکسین مخنیوي کوي.
چون په پاکستان سرحد کې او خواته ډېری واقع شته دي. دا غیب هم دلچسپي ده چې پرې په کونړ او په دې ساحو کې پیدا شي چې زمونږ د بدنامي دنیا ته کم شي.
او فرانسوي چارواکو تایید کړی ده چې پروانه اونۍ کې به پلازمین پاریس ته نږدې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او د افغانستان د اپوزیسیون د نورو ډلو استازي غونډه وکړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه او همدارس نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو. خو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام وړاندې کوو.
داس وخت مرغلی چې زموږ خپل ملګرو داسې مسله کوم ګروپونه دي تا ته وای چې به نن بدالار لاړې په دا مسله تاسو مش خبر شنه ولګول تاسو مش خبردارنګ
په دې پروګرام کې په بلوچستان کې ژورنالیستانو ته د ورپېښو ستونزو او ګواښونو پر موضوع بحثونه اورېدای شي. راسره اوسئ. نن سهار د چپلیار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ په چپلیار ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې لس وړې ماشومان انجونې ووژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا انجونې د ښوونځي زده کوونکې وې او نن سهار وختي د خسو او بوټو د ټولولو لپاره له کوره وتلې وې. په دې اړه له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور ورکوي.
نن سهار شاوخوا اته بجې د چپلیهار ولسوالۍ د دولت زیو په سیمه کې هغه مهال دولس تنه وړې نجونې چې عمرونه یې له نهونه تر دیارلسو پورې وو د مین د چاودنې ښکار شوې چې غوښتل یې خپلو کورونو ته د سون توکي راټول کړي. د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لس تنه نجونې وژل شوي او دوه تنه نورې سختې ټپیانې دي.
د ننګرهار په ولایت کې د چپلیهار په ولسوالۍ کې د شعیب کلي تر څنګ د ګارناو په ساحه کې زموږ ستاسو د هیوادوالو یو شمېر اولادونه چې دوی جونې وي من دولس جونې وي دوی دغه ساحې ته تللې وي او خاشاک راټولول. له بده مرغه په دوی باندې د ماین چاودنه شوې ده. په ترڅ کې لس تنه جونې چې عمرونه یې د نهونه تر یولسو کلونو پورې دي دا په شهادت رسېدلې دي. دوه ډېر شدیدې زخمیانې دي، مازیپینو روغتون ته لېږدولې دي او د هغوی درملنه روانه ده.
بلخوا د چپرهار ولسوال حاجي محمد صدیق وایي چې وژل شوي او ټپي شوي نجونې ټولې د ښوونځي زده کوونکې وي او نن د ښوونځي پر ځای د خسو خاشاکو د ټولولو په موخه له کوره وتلې وي. ولسوال وایي چې چاود لامین اوسنی نه بلکې پخوانی په سیمه کې پروت و. خو دا چې دا مین څنګه پر ماشومو نجونو الوتی، د امنیې قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال وایي چې په یاده سیمه کې د درب په نامه یو ډول بوټی دی چې کورنۍ ورڅخه د سوځېدو په برخه کې ګټه اخلي. نوموړی وایي دغو ماشومانو غوښتل چې د تیشې په وسیله یاد بوټی غوڅ کړي چې په همدې مهال د تیشې څوکه پر مین لګېدلې او پرې چاودلی دی.
دغه ساحه کې من زیپ زکړه شوی وو، د ماشومانو لیدل وو او غوښتل چې په یو تیشه باندې ووهي. د دې وهلو په نتیجه کې انفجار کړی دی. بدبختانه چې لس ماشومان په شهادت رسېدلي دي.
بلخوا د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي په یاده پیښه خواشینی دي او په خبرې دولت دی دا ډول مینونو په راویستلو کې هڅه وکړي چې تل یې عام وګړي قرباني کړي دي.
افغانستان خلګو عاجزه په قیران څوخه خصخصو خشاکو بسیزو او موږ په دې ماشومان مړ کیږي. د مینونو دي باید چې دا مینونه د غشیر نه دي. دولت نن موږ خواهش دایسته شي او د لری شي او موږ وګرځي ژوندو کو آزاد ژوندو کو موږ ژوند خو په تنګ موږ خپل ډیر په تنګ راغلی او ماشومان موږ په تنګ راغلی دي. افغانستان کې ټول اوس به موږ دی ټول هر ځای کې دا شي یعنی موږ خو ډیر غریب خلک یو. افغانستان غریب خلک دی.
زه چې کله دغه پیښه نه خبر شوم نو ډیر خفه شوم ور باندې او سخت دا ډیر خفګان زده. خدای زموږ وطن کې نور آرامي راولي. خدای دغه کار نه کوي او خدای دوی ته د نیکو هدایت کوي. خدای ورته نیکو هدایت کوي چې هر څوک دا کار کوي او که د نیکو هدایت ورته نه کوي خدای الله تعالی دوی تباه او برباد.
کته حمله په خوانه د منپاکي موسسه د مینونو په وستلو بوخته ده ولی اوس هم ډیر سیمه شته چې هلته دغه ډول مینونه د بیګنا وګړو ژوند اخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په چپلیهار ولسوالۍ کې لس نجونې د یو زاړه ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. دا موضوع به د ازادۍ راډیو په روانو خپرونو کې د ماین پاکۍ د مؤسسې له چارواکو سره وڅېړو چې څنګه دوی نه دي توانېدلي چې په تیرو یولسو کلونو کې او حتی لږ مخکې تقریبا په وروستیو شلو کلونو کې د دوی فعالیت د افغانستان په مختلفو سیمو کې روان دی، ولې تر اوسه پورې زاړه ماینونه پیدا کیږي او دا ماینونه کولای شي چې تر دې حده مرګ ژوبله ملکي وګړو ته واړوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په دې اونۍ کې به د افغان حکومت چارواکي د وسلوالو طالبانو استازي او د نورو د افغانستان د نورو ډلو استازي پاریس ته نږدې په خپلو کې غونډه وکړي. د فرانسوي چارواکو په وینا په داسې حال کې چې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتلو ته د تیاری په حال کې دي، دا په دې خبرو اترو کې به د افغانستان پر راتلونکي خبرې وشي. په دې اړه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د آر اف آی په نوم لایوی رادیو سره د خبرو پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فایبوس چې هیواد خپل روسي محاربوي سرتیري هم د شنبه پورز له افغانستان څخه وویست، وویل چې افغان ولسمشر حمید کرزی د دې غونډې د جوړېدو سره توافق ښودلی. فایبیوس چې د بیلابیلو ډلو ترمنځ له تیرو درو کلونو راهیسې په احتیاط خبرې شوې دي څرګندونې وکړي. د نوموړي په وینا کله چې غواړي سوله وکړي نو معمولا د هغو کسانو ترمنځ وي چې خپلو کې سره سلا نه وي او پر دې سربیره له یو بل سره خبرې هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په دې اړه بحثونه به وي خو مذاکرات نه دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې طالبان مخامخ خبرو کولو ته چمتو کړي. د دې اژانس په وینا پاریس ته نږدې غونډه لومړنۍ داسې غونډه ده چې پکې د وسلوالو طالبانو استازي، د سولې د عالي شورا استازي او د پخوانی شمالي ټلوالي یو شمېر سیرې چې کلونه کلونه له طالبانو سره جګړې کړې برخه اخلي. د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد هم منلی چې د دوی دوه استازي د پاریس په کانفرنس کې وینا کوي او د کانفرنس برخوالو ته د طالبانو لیدلوری بیانوي خو ټینګار کړی دی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس وایي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د ستراتیژیکو څېړنو د دې مرکز چې دا غونډه یې جوړه کړې د مشر کامل ګراند ویلي دي چې غونډه به پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې د چهارشنبې څخه د جمعې تر ورځې جوړه شي او دا غونډه به د عامو خلکو په مخ تړلې وي. نوموړي وویل د غونډې ګډونوال په انفرادي توګه راغوښتل شوي او نظر دا دی چې دوی ازادي او د تړلو دروازو تر شا خپلو کې خبرې وکړي. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په غونډه کې به شاوخوا شل تنه برخه واخلي خو د نومونو له ښودلو یې ډډه وکړه.
اجمل اند چې پاریس ته نږدې د وسلوالو طالبانو، افغان حکومت او د اپوزیسیون د ډلو د استازو د کتنې په اړه چې په پام کې د پروانه اونۍ کې ترسره شي راپور راکو. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د ګزن یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین ورکړل شي. د دې چارواکو په وینا له دې وجې په دې ولایت کې د فلج څلور مثبتې پیښې کشف شوې دي. د کونړ والی له ټولو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې د واکسین مخالفت دې نه کوي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د واکسینونو پروګرام سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري اوروي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان دې ته خلک نه پرېږدي چې ماشومانو ته د ګزن یا فلج ضد واکسین وکړي او له امله په دغه ولایت کې د فلج څلور مثبتې پیښې لیدل شوې دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو څخه د دغه ولایت په سرحدي او غرنیو سیمو کې وسلوالو کسانو د فلج د ناروغۍ د ضد واکسینو د پروګرام په وړاندې ستونزې پیدا کړی دي او د واکسینو ډلې نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسین وکړي او همدا لامل دی چې سږ کال په کونړ کې د ګزن څلور ناروغان موندل شوي دي.
په کونړ کې پولي واقع نه و. په 2012 کال کې څلور مثبت واقع پیدا شوي او دا غي علتونه ده چې د سرحد د مرمۍ وي بي امنیتي و او همدا شان خلک اوړي راوړي چې کله کله زموږ د لاسه وځي. د پاکستان په ساحه کې د پولي مثبت واقعات زیات دي، دا غزه نه انتقال زموږ ته زیات دی. نو زموږ دا څلور واقع چې پیدا شوی دي څلور ولا په سرحدي ولسوالۍ کې دي چې یو په نړۍ کې ده، یو په اسمار کې ده، یو په شیګل کې ده، یو په مراور.
خاغلی فضلی وای فلج ولا علاج نه روغی ده چې فلج شوی انسان د ژوند تر پایه پوري د نورو خلکو د وګو بار وی.
فلج یو ویروسي او ساري مرض ده، لا علاج ده. دا دایمي فلج ور کوي او د ټول فامیل لپاره د وګو بار جوړیږي او هغه لپاره به همیشه لپاره اقتصادي ستونزې او د دې وګو بار.
دا عام روغتیا رئیس وای لکه څنګه چې په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان وجود لري نو یو شمیر کسانی په کونړ کې ګمارل چې خلکو ته د واکسینو خلاف تبلیغات وکړي او څوک پرې نه دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین وکړي.
دا چون په پاکستان سرحد کې او خواته ډېری واقع شته دی او هغه هم یو فیصله یو رقابتي سیستم دی، د هغوی به هم دلچسپي دی چې پرې چې په کونړ او په دې ساحو کې هم پیدا شي چې زمونږ د بدنامي دنیا ته کمه شي. نو دې په خاطر مې فکر کوم چې دا یو رقابتي شکل دی، نور څه مشکل نشته. زما زیات یقین همدغه راځي چې هغه خلک چې هغې طرف ته کمپلین لري ممکن دغسې تبلیغ کړي.
د کونړ والي فضل الله وحیدی له ټولو وسلوالو کسانو وغوښتل چې باید د خپل ملت په ماشومانو رحم وکړي، د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو ماشومان د فلج له ناروغۍ وژغوري.
د ماشوم سره د ظلم نه کوي، پرېږدي دي چې واکسین شي. دغه سالم ماشوم ښه مسلمان کېدای شي او که دغه مایوب ماشوم په دې غرونو کې پاتې شي سبا به د غره نه د مایوبینو داسې ډلې را رواني، داسې ګزنګ والي به را رواني چې بیا داسې چلو. زمونږ د ډی ډی ای شوراګان، قومي شوراګان دا بکسې تاسو غاړه کې واچوئ، ورسره ورشئ، وزر وکئ، زاره وکئ چې مه کوئ دا کار بیا شروع کېږي. تیر ځل کې نه دی شوی په بعض ځایونو کې، یو په وټپور کې نه دی شوی، په بعضې نقطو کې، په مروره کې، په بعضې منطقو کې نه دی شوی، او په ناړې کې هم بعض ځای کې نه دی شوی.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واکسینو پروګرام سره هیڅ ډول مخالفت نه لري او هر کله چې د واکسینو کمپاین وي د دوی ملګري ورسره پوره همکاري کوي، خو په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خپله دې ته حاضر نه دي چې واکسین وکړي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي په تیرو 12 کالو کې په کونړ کې د ګوزن ناروغۍ نه ولیدل شوي او دا لومړی ځل دی چې په یو وخت کې پکې څلور پیښې تر سترګو کیږي.
د کونړ د روغتیا د ریاست د چارواکو ادعا مو اورېده چې وایي وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره نه پرېږدي چې په کونړ ولایت په مختلفو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین ترسره شي. د همدې خپرونې په دوام کې له کونړ ولایت څخه په یو بل راپور کې به واورې چې د دې ولایت له مختلفو لیسو څخه سږ کال 2000 زیات زده کوونکي فارغ شوي دي چې غواړي په راتلونکي کانکور کې ګډون وکړي.
تو کانکور د مدګی لپاره موږ کتابونه اخستې دي، د وخت نه موږ کوشش کړی دی، ان شاء الله غواړو چې زموږ څه فارغین دي ټول په دې کانکور کې کامیاب شو.
د دې راپور ته چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي راسره اوسئ او همداراز نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بلخ ولایت کې د نری رنز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او دا ناروغي چې اکثرا غلی اوبدونکې میرمنې پې اخته کیږي د چارواکو په وینا زیاتې ستونزې په دې ولایت کې رامنځته کړي دي. دا چې ولې په دې ولایت کې توبرکلوز یا نری رنز ډیر شوی او ولې بیا میرمنې ډیرې له خطر سره مخامخ دي، په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال لطیف سحاق راپور لري.
بلخ ولایت کې د نری رنس په ناروغانو کې 40% زیاتوالی راغلی او د دې مرض ډیر مریضان میرمنې دي او په خاص ډول هغه میرمنې چې غالۍ ووبي. د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د هغوی شمېرې ښیي چې تېر کال په پرتلې سره د نری رنس په ناروغانو کې 40% زیاتوالی راغلی او د هغوی د درملنې لپاره یې 21 روغتیایي مرکزونه په ښار او ولسوالیو کې جوړ کړي دي. د مزار شریف د عامې روغتیا د ساري امراضو د برخې مسؤول ډاکتر اسدالله شریفي وایي هغوی په روان کال کې تر اوسه پورې 950,000 تنه مشکوک خلک د روغتیایي مراقبتونو لاندې نیولي دي. په تیر روان کال کې موږ 75,090 تنه د دې برخې مشکوک کسان معاینه کړي دي او د هغوی له جملې نه 845 تنه ناروغ ثابته شوي دي چې د ډاکترانو لخوا درملنې لاندې نیول شوي دي، چې د تیر کلونو په تناسب سره 40% زیاتوالی ښیي. د عام روغتیا دا چارواکی وایي د دې ناروغۍ درملنه په وړیا ډول ده او هغه کسان چې دوه اونیو په اوږدو کې پرله پسې ټوخی لري باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. شریفی و ایدان و روغی ده انسان ده مقاومت برخه تخیب او ضعیفه وی نو ده احتمال موجود ده چه پده ناروغی اخته کسان ده پی ایچ آی وی یا ایدز پانده هم مبتلا سی چه ده هم ده عمله اغوی پا توبرکولوز پانده اخته کسانونه ده ایچ آی وی تست هم هخلی ده دکتر شریفی پا وینا پنری رنز اخته دیره کسان مرمنی دی او پا خاص دول اغا مرمنی چه پا غالای عبدالوگان ده بختی دی
بیشتر مراجعین کسایی که مصابت
زیادتر کسان چه پنری رنز بانده اخته دی مرمنی دی او پا خاص دول اغا مرمنی چه غالای او بی
که مصابت مدیزه توبرکلوز هستن
پا هم دیال که کم کسان سدی ناروغی لکبله آمر اختیار ریاست تا مراجعه کرده او اس محال خسی ویدی دی دکتران دکرن رازی خکاری دیش کلن محمد تقی یول هم دی ناروغان و نوز چی اس محال ناروغی خسی ویده
سه ماه قبل سه ماه به راجم وقت چیز سلفا میکدم و بعد به دکترهای داخله مراجعه کدم
دیرین میاشتی مخی مپخایی داخله دکتر تا مراجعه کرده بیامی عکس و خیست بلخم مخبل ماینه کرده و بیا ثابت اساس توبرکولوزم دو میاشتی که یه سه دوام و خیسته و واس محال ده پخوانه دیر خیلی
نتیجه ما منفی بوده نسبه به سابق سیدمند است
ده بلخ ولایت دیام روختی ها چارواکی پداسه حال که ده نری رنز ناروغی و زیادوالی خبر ورکوی چه پتول ولایت که یویشت مرکزونه ده درمان لپاره دی چه ده ولایت دی نفوس و پتناسب سره دیر کم دی
پا کنر ولایت که لگرمو او سروسیمو چخه پراوان کال که لدوزرو زیاد زدکون که فرق شویدی دا فرغان چې یو شمیر نجونې هم پکې شاملې دي وایي چې غواړي په راتلونکي کانکور کې ګډون وکړي او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د خپلې خوښې پوهنځیو ته ولاړ شي په دې اړه نور راپور د روحلا انوري څخه واورئ
د کونړ لګرمو او یخو سیمو څخه په روان کال کې له 2000 زیات زده کوونکي فارغ شوي چې پکې یو شمیر نجونې هم شامل دي دوی وای غواړي چې په راتلونکي کانکور کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې پونځیو ته لار پیدا کړي په کونړ کې د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول کونړ کې اتا ویلې سي لري چې په روان کال کې ترې له 2500 څخه زیات کسان فارغ شوي دي
دوه قسمه مکتبونه چې هم ګرم سیر دي او هم د سړو سیمو مکاتب دي شپږ سوه پنځه څلوېښت تنه فارغین ورکړه دو سو شپږ اتیا تنه جنکۍ دي او نور هلکان دي انشاءالله سکل به په دې ازموینه کې د کانکور برخه به اخلي او دوی ته امدګي لري امیدوار یو چې په کافي اندازه سره دوی بریا ترلاسه کړي
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د عمرا خان لیسې مدیر استاد ملنګ وای له لیسې څخه ټولو فارغو شوو کسانو د کانکور د ازموینې د ورکړې فورمې ډکې کړې دي
سکل چې دیارلس سوه یو نوي تعلیمي کال دی په دې کال باندې مونږ د دولسمو ټولګیو نه 395 کسان فارغین ورکړي د کانکور ازموینې دپاره چې کومې د وزارت تحصیلات عالي نه کومې فرمې راغلي وې دې ټولو شاګردانو فرمې ډکې کړې دي او د کانکور د ازموینې دپاره امدګي نیولې عمرا خان د لیسې تکړه ښوونکو په هلو ځلو باندې همیشه دپاره د دې لیسې ډېر شاګردان په ازموینه کې بریالي راځي
د عمرا خان لیسې څلور تنه فارغین چې په خپله لیسه کې لومړي مقامونه حاصل کړي وو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د راروان کانکور لپاره ډېره خواري کړي او هیله لري چې په کانکور کې ښې نمرې واخلي او د خپل ذوق سره برابرو پونځیو ته لاړ شي
زما نوم معاون دی فارغ شوم سږ کال په 1401 کال کې د عمرا خان د لیسې نه د کانکور د امدګۍ لپاره مونږ کتابونه اخیستي دي د وخت نه مونږ کوشش کړی دی انشاءالله غواړو چې زموږ څه فارغین دي ټول په دې کانکور کې کامیاب شو انده کې زه غواړم چې طب پونځي ته راشم انجینرۍ ته راشم خو نوم نعمت الله صفی دی د مڼګي ولسوالۍ اړوند د برګنډۍ کې اوسېدونکي کوشش مخکې نه مې کړی دی اوس هم د مطالعې کوو کانکور ارسیدو پاسات مانی و منگو
زمانم نصرت الله ده دو عمرا خان د لیسې دولسته مهی ټولګي زده کوونکي مونږ سره استادانم کوشش کړی مدیر صاحب خپل هم کوشش کړی دی انشاءالله ډډایم په ځان باندې چې زه به په لوړ پوځ ته کامیاب شم انشاءالله ښوونځی خو مې حقوق خوښ دی انشاءالله
په کونړ کې ټول څلور سوه څلور اویا ښوونځي موجود دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا پکې یو لک او پنځه اویا تنه پزده کلو بختی چه پینزش پیت زره نجونی پکی شاملی دی دغه ټول خونزی فعال دی او تر وسا کومی امنیتی ستونزی سره ندی مخامخ شوی. پا کنر که لدوزرو سخه زیاد کسان للیسو سخه پا داس حال که فارغی گی او پا راتلون که کانکور که ده بریالی توب هیل لری چه پا طول حیوات که شوخوا دولک کسان للیسو فارغ شوی دی او غالی چه لوروز دکلو تلار پیدا کری. خو پا افغانستان که ده لوروز دکلو او نیمه لوروز دکلو اداری ایلا څه د پاسه اتیا زرو کسانو د جذبولو توان لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې مخکې هم یادونه وکړه چې په بلوچستان کې ژورنالیستانو ته د ورپېښو ستونزو او ګواښونو پر موضوع د ازادي راډیو په اونیس پروګرام ځوان فکر کې بحثونه لرو. اوریدای شئ، را سره اوسئ. خو دا وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د یو موټر بم چاودنې نن له غرمې مخکې لسګونه کسان ټپیان کړل. دا پیښه د کابل جلال آباد پر سړک د کانټراکټ په نامه د یو بهرني شرکت مخې ته شوې ده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې نن په یوې چاودنې کې لس نجونې وژل شوې او دوه نورې ټپیانې دي. د چپرهار ولسوال حاجي محمد صدیق وایي چاودنه د یوې پخوانۍ سرګلولې له امله رامنځته شوې ده چې د روسانو د وخت په لخوا د وخت نه په سیمه کې پاتې وه. د خیبر ایجنسی لوړ پوړي سیمه ییز چارواکي وویل د جمرود لوی بازار ته نږدې په نننۍ چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. دغه راز وسلوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن د والي ویان او د پولیسو دوه افسران په ډزو وژل. ایران د بشري حقونو په برخه کې دو ایرانیو مخالفینو ته د جایزې د ورکړې له کبله پر اروپایي پارلمان انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ازبکستان ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. نوموړی به له دې هېواد له چارواکو سره د امنیتي او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره د افغانستان د حالاتو په اړه هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په سوریه کې په وروستیو ورځو کې په ناڅاپي توګه د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شلو ماشومانو په ګډون د شپږویشتو وژل شوو کسانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. دغو ماشومانو عمرونه د شپږو اوو کلونو تر منځ و چې د جمعې په ورځ د یوه ځوان لخوا د کنکټیکټ په نیوټاون ښار کې په یوه ښوونځي کې په ډله ییز توګه په ډزو وژل شول.
اسلام پالو ډلو د مصر د اساسي قانون پر مسوده د نظر پوښتنې په لومړۍ دوره کې چې د شنبه په ورځ ترسره شوه د بری ادعا کړې ده. خو اپوزیسیون او پلویان یې وایي چې په رایو کې درغلي شوي او په ټول هیواد کې د اعتراضونو د پیل لپاره غږ کړی. فرشته جلالزی په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي.
په مصر کې اسلام پالو پرون اعلان وکړ چې د هیواد د اساسي قانون پر مسوده په ټول پښتنه یا ریفرندوم کې بریالي شوې دي. د جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړ کوونکي اسلام پالي ګوند اخوان مسلمین سیاسي څانګې د ازادۍ او عدالت ګوند ویلي چې د یک شنبه پر ورځ د رای ورکوونکو 55.5% برخې د اساسي قانون د مسوده ملاتړ کړی دی. خو د اپوزیسیون عمده ائتلاف د ملي نجات جبهه وایي چې هیڅ ډول غیر رسمي ارقام نشي تاییدولی او د راتلونکي شنبه تر ورځې صبر کوي څو د ټول تنی دوهم دور هم تر سره شي او رسمي ارقام څرګند شي. د مصر ولسمشر محمد مرسي او د هغه اسلام پالي ډله وایي چې د قانون نوي طرحه به د هیواد د ډیموکراسي پر لور روان کړي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم ترلنګېدو تقریبا دوه کاله وروسته د نوي اساسي قانون پر مسوده د رایګيري اوله مرحله تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شوه. خو د لیبرالو غیر مذهبي ډلو سیکولرو ډلو او مسیحیانو په ګډون د اپوزیسیون غړي وایي چې د قانون دغه مسوده تر ډیره حده د اسلام پالو نظریاتو ملاتړ کوي. د شنبه په ورځ باید لاټکل سره سم 6.5 میلیونه هغه مصریان چې د رای ورکولو لپاره په شرایطو برابر وو د رایو مرکزونو ته تللي وای. 15 میلیونه نور مصریان به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د راتلونکي شنبه په ورځ د ټول پښتنې په دوهمه مرحله کې ګډون وکړي. د امریکا ژغ خبریال اید یرانیان د ټول پښتنې په ورځ له قاهرې په خپل رپورټ کې وویل چې د شنبه په ورځ د رایو د مرکزونو مخې ته د خلکو اوږدې لیکې جوړې شوې وې.
There were long lines of Egyptian voters in front of the polling stations in
Cairo. دوول په قاهره کې درایو د مرکزونو په وړاندې د مصریانو اوږدې لیکې وه. حتی درایو د مرکزونو تر پرانستل کېدو مخکې خلک راوتلي وو. په حقیقت کې خلک لدی چې د خپل رای څرګندولو لپاره وتلي راضي څرګندېږي او حتی هغه کسان چې د قانون د مسودې مخالفت کوي. خو د ټول پښتنې د اولی مرحله د نتایجو په اړه د اسلام پالو ډلو د بری تر دا ورسته اپوزيشن پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د سېشنبه په یو ور بیا سړکونو ته راوزي د خپلې ازادۍ دفاع وکړي د درغلیو مخنیوی وکړي او د اساسي قانون مسوده دې رد کړي. اپوزيشن ټینګار کړی چې د راګيري په اوله مرحله کې سرغړونې او بې نظمۍ موجود وي. د اپوزيشن مشر محمد البرعدي پر ټویټر دا پیغامونه خبر کړي. بې نظمۍ شته، اسلام پالي د راپورته کېدو په حال کې دي، هیواد ویشل سوی دی، خلکو کم ګډون کړی، بې سوادي او ستر خنډ دی. په مصر کې د بشري حقوقو او د ټول پښتنې د څارنې ډلو د بې نظمۍ او موجودیت تایید کړی او غوښتنه یې کړې چې د شنبې د ورځې ټول پښتنه له سره وشي. دوی ادعا کړې چې یو شمېر څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د رایو مرکزونو ته ورننوځي، لکه څنګه چې لازمه وه. قاضیان په ټولو مرکزونو کې نه وو. په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې جعلي قاضیان حاضر شوي وو او په ځینې مواردو کې ښځو ته د رایو ورکولو اجازه نو ورکړ سوی. د شنبې په ورځ د قاهره او اسکندریه په ګډون د مصر په یو شمېر لویو ښارونو کې ټول پښتانه تر سره سو. ټاکل سوی چې د دغه هیواد په پاتو برخو کې د راتلونکي شنبې په ورځ ریفرندوم یا ټول پښتانه اوسي. د ټول پښتانه د تر سره کېدو څخه مخکې زرهاو پولیس او عسكر د مصر په بیلابیلو ښارونو کې د امنیت د تامین لپاره ګمارل شوی دی.
د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې مو د کوټي څلور تنه ځوان ژورنالیستان را بلل دي. لمشتره په دې باس کې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون دان ځوان خبريال عبدالحی آرین، د المان جغ رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر، د قدرت اردو رسپانه د اکاس ژورنالیست دین محمد وطنپال او همدارنګ د دنیا په نامه د یو اردو رسپانه خبريال زین الدین لمشتره په دې باس کې ګډون لري. موږ بنن په دې باس کې له دوی سره خبرې وکړو چې دلته په بلوچستان کې ژورنالیستان لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پایل کې به شاغلې عبدالحی آرین لتاسي وپښتم، تاسي دلته چې په کوټه کې کار کوي له ستونزو سره مخامخ یاست؟
یک نن دغه د جرنالیزم سکم فیلډ دی، دغه کار ډیر ګران کار دی، په دې کې ډیر ستونزې وي. ولې تاسو د ټولنې له هر سړي سره ستا تعلق یې لاغه سره ست مخامخ کیږي، بیا په دې کې ټول داسې وي داسې خبرې راباسي، داسې مجلسونه ترمنځ راباسي، هغه نمای خلک نه غواړي چې هغه میډیا ته راسي یا پر دې باندې راسي. نو د دې له لاس څخه ډېر تکلیفونه مشکلات و مشتسته. او له دې ځخه پرت دلته سي کم دي، ویني یو کوګور قبایلي معاشره ده، بل خو تاسو وګور دلته د سیاسي پارټیانې هم ستاسي دا غول خو ځخه مطلب مشکلات دي، بل خو تاسو وګور سي کم کالادم تنظیمونه دي، هغه تنظیمان سپراو باندې د سرکار له خوا ځخه پابندي لګیدلې ده، هغه تنظیمو له خوا ځخه هم مشکلات و جرنالستانو ته دي. او بل سي کم دي دلي کداويس د ارګنایزیشن په کوم ارګنایزیشن کې دا جرنالستان کار کوي، دا غوړو خوازه خمستون دي.
پرې لته بیا ورسته خبرې وکړو. په پایل کې دا راته وایي چې تاسو ټلویزیون سره کار کوي او ټلویزیون تبا تر نورو رسنیو ګران کار دی، څه ډول ستونزې تاسو دلته درپیش دي؟
د ټلویزیون لاره کې موږ دا خبرو کو چې دلته سکه مې ستونزې هغه تر ټولو دا دي چې په دې سوباګ شي ټارګټ کلینګ روان دي. په مختلف شکلو کې ټارګټ کلینګز دي،
هدفي وژنې.
او هدفي وژنې سکه مې بالکل هغه سکه مې څوخ موږ دا غو رپورټینګ کو. یو وژنه وسی نو موږ لار سو پر جای وکو باندې پر سپاټ باندې یا اسپیټال چیرز موږ لار سو دا غر رپورټینګ کو. نو موږ الفاظ سره ډیر خیال کو، ولی الفاظ کم دی باقاعده دمکی پراو باندې مشتتنی ملاوسی دستا سو کچری دا تور استعمال واسطه یا مطلب د چا د پار د جام به کلب استعمال کاست یا دا غ د پار د سیموزب لفظ استعمال کسی هغه د میډیا د ژب معنی صحیح تور وی. نو هم هغه موږ ته د پر د لتور باندې استعمال واسطه، بلکې د پار یو د س تور سی هغه موږ د یو زناور د پار نس پکارولای هغه به استعمال واسطه. نو موږ ډیر خیال ساتو چې داس نه د خپل خوله راته بلانه سي. لدی ځای علاوه سي کم دی بیا موږ ته پر موقع باندې ګورو د خلکو سیمړي سوي هغه خلک مشتایل وي دا غول لاس ځخه موږ ګور دینس موږ باندې څوک برید نه وکي او بار بار داسې سوي دی. بل په بی ام سي کې ما یو ورځ رپورت کولی، نو ما سي شروع وکړ رپورت مې شروع کړم، کیمرمن به کیمرا بند کړم، ما بیا تل شروع کړم د بل اوس نه بیا لسر گئی بعد کیمرمن زره مال ولې کیمرا بندې د ماته تر اسیر ته سره دی خواته سندې ماته وي کم خلک ستاشه خولار هغه ټول مطلب دا ستا په الفاظ باندې وغوسه کېدل زه په دې ور د انمال سپتا برید نه وکي نو اوس الفاظ خو موږ کوشش کوو چې سم تورې په کار کو لیکن لازمی خبر دا خلک سي کوم دی هغه دا وایي خام خاص ما د مړ د پاره د شهید لفظ استعمال کا ابل وایي سیا د شهید لفظ به نور ته استعمال ہے. نو په دې کې موږ ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو په الفاظ کې موږ مطلب ډېر پام کوو.
ښاغلی دین محمد وطن پال تاسو هم د آرین صاحب غوندي لیو داس رسنۍ سرکار کوي چې هغه کاسي ده کله چې پیښ وسی نو تر ټولو لمړی تاسو ځان رسوي تاسو دلته لته ډول ستونزو سره مخامخ یاست.
اکاسي چې کم کار ده په ژورنالیزم کې دا یو ډېر ګران کار ورته ویل کېږي ولې دا داش کار یو رپورټر چې دا هغه بعد کې هم خبر پیدا کولای شي لیکن اکاسي کم هغه به هغه ځای ته خامخا ځان رسوي په صحیح وخت به ځان ورته رسوي هلته به ګوري کم هلته حالات هغه اکاسي به کوي د خپل ادارې لپاره لیکن زموږ کم ایالت زموږ کم حکومتونه یا زموږ کم ادارې دي کله چې داسې چاودا نه اوسي یو بل داسې برید اوسي واقع اوس په هغه کې ځاني تاوان ډېر ورسېږي شخصي تاوان نه ورسېږي لیکن په هغه کې کله چې موږ ورسو هلته ال مختلفو ګروپونو کې خلک موجود وي هغه ګروپونه وي چې هغه خطر لا غوښخم وي چې هغه کېدی شي بیا په هغه ژبه باندې بل داسې بل برید وکړي چاودا نه وکړي یو ځان مزون کې برید وکړي یو بل داسې کار وکړي علاقه سم موږ ته خطر ډېر وي داسې نه وي موږ هلته ولاړ سو هلته بل برید وکړي داسې سوي دي څو وار دا رنګه سوي دي په هغه کې موږ ورنښتان اکثره ډېر زیات تاوان موږ ته رسېږي ولې رسېږي موقع باندې تر څو مخکې موږ ولاړو او بل هغه وي چې هغه حکومتي ادارې اوس باج داسې کې برید وسي چاودا نه اوس په هغه ځای کې حکومتي باج داسې خلک وي چې هغه حکومت نه غواړي چې هغه ښکاره کړي هلته چې ورسېږي نو هلته هغه هغه اوس کوم خپل وسلوال ښه ځواکونه وي خپل خلک د هغه رسېدلي په هغه ځای باندې نو هغه توپک هم در باندې نیسي وال تکول هم کوي غلط الفاظ هم استعمالوي غلط خبرې هم کوي په هره طریقه باندې لرې کوي زه له هغه ځای څخه که چېرې هغه ځای څخه لرې شو هغه کار ونه کړي د ادارې له خوا هغه ته د کار له خطرې ورته شي هغه له روزګار کېدلی شي او که وکړي له هغه خوا څخه ده ته یو هغه خوا څخه نه یو پارسې نه څلور پنځه ګروپونو له خوا څخه په ده باندې چې کېدی شي خطره وي په ده باندې قبایلي سطح باندې وي بعض وخت دا شو کار وکړي په هغه کې د هغه ټولنه چې کم خلک چې د کم رسم رواج شته د هغه خلاف د هغه په ضد یو کار وشي یو داسې عکس مخ ته راشي په هغه کې هغه قوم په کلچر په ثقافت او په هغه شی باندې په هغه باندې غلط اثر واچوي هغه په دې شی باندې پورته شي دا تاول دا کار کړی ده داسې نور هم ډېر شان شته چې هغه برای راشي موږ په زندګي باندې اثر اچوي.
حبیب رحمان تاثیر صاحب د المان غږ راډیو خبریال دی. تاثیر صاحب څنګه چې ټلویزیون او یا کاسی سمدستي نتیجه ورکوي چې هغه د ولس لخوا غبرګون هم مخې ته راځي خو راډیو چې ویل کېږي اوس په ښارونو کې ډېر اورېدونکي نه لري آیا د راډیو لپاره کار کول هم ستونزې لري دلته کنه؟
اصلا خو مسله ته دا ده په پاکستان کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې د ژورنالیزم چې کومې څانګې دي که هغه د ریډیو ده که ټي وي ده که اخبار ده که عکاسي ده نو دغه ټولې لارې د ژورنالیزم چې دي هغه ډېرې ستونزمنې دي او دلته په جلا جلا توګه باندې یو سړی نه دی ټارګټ سوی یا یو سړی نه دی ځورول سوی بلکې دلته د ژورنالیستانو چې کومې ټولنې دي هغه ځورول سوی دي. که موږ د بلوچستان ایالت د بلوچ میشتې سیمې حواله ورکو د خوزدار یا د پنجګور د تیرو څو دوو میاشتو تقریبا د دغه سیمې د رسنیو مرکزونه بند سوي دي د هغې وجه دا ده چې دلته د ریډیو د اخبار د ټي وي او د عکاسانو تر څنګ ډېری نور ژورنالیستان چې کوم دي هغه ټول د یو لور ستونزو سره مخامخ دي. د مثال په تور باندې د امریکا یوې خبري اژانس تیره ورځ یو راپور ورکړی و چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه بلوچستان ایالت کې هغه د رسنیو لپاره ډېر مشکل ترینه علاقه ده. وجه یې دا ده که یو خبریال راولاړیږي د یو ترهګر ډلې راپور اخلي هغوی ته ټلیفون کړی او هغه دا توره استعمالوي چې زموږ د ټارګټ سوي یا هدف سوي سړي لپاره به تاسو دغه توره استعمالوي حکومت په هغوی باندې بیا پابندي لګولې ده او د دریو کالو دپاره د هغوی د قید سزا مقرره کړې ده. نو دلته ژورنالیستان په هر لحاظ باندې له یو لور ستونزو سره مخامخ دي.
ښاغلی زین الدین تاسو ته به راسو په کوټه کې وخت پر وخت کله کله داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې د ورځپاڼو پر ځینو دفترونو باندې هم بریدونه شوي دي. آیا د ورځپاڼې لپاره کار کول هم دلته څه ستونزې لري کنه؟
ما به خیال کوم چې نور شوبې دي ټلویزیون او ریډیو دغه مقابل کې کوم چې اخبارات دي دا زیات مطلب خطرات دي. دا داسې کوم چې مسله غندونه دیو هغه مواړي چې مطلب دې زیات زیات په خبرات کې زی ور کول سي او هغه داسي خبرونه دي اکثره چې په باندې حکومت او ځکه کم چا دلتونه دغه پامندې ملګولې او دوی غواړي دغه باوجود چې مطلب دې خبر دې په خوش بزی باندې ولګي جو او دارنګ حکومت بیا چې دغه پتا باندې دبا و چې هغه خبرونه ملګو نو دارنګ اخبارات تقریبا درنور ادارو چې زیات تغه دي
خو خبريال خو پټ وي کیا خبريال ښکاره خبريال ته څستونځي به مثلا تاسو ته څستونځي
خبريال ته مطلب داس وخت مرغلي چې زموږ خپل ملګرو داسي کم چې مسلکم گروپونه دي وقایده دغه مطلب دغه کې تعقب وي کې تا ته وای چې به ته نن په دالار لاړی په دا مسله تاسو موږ خبر شنه ولاګول تاسو موږ خبردارنګ وکړ یعنی د خبرداري مطلب رپورټر ته مسلې دارنګ چې کم په ډیسک باندې کار کوي هغه ته مسلې یاري
اریان صاحب بیا هم تاسو ته راسو کاشک چې موږ سره په دې باس کې یو پیغله ژورنالیست هم وای خو له بده مرغه چې نسته که په دې اړه سروژه جوړو چې آیا په بلوچستان کې د نجونو د پیغلو ژورنالیستانو شمیر هم بیخي کم دی څه فکر کوئ د دې علت څه دی
بالکل تاسو کوم خبره وکړه دا بالکل حقیقت دی دلته سې کوم د کسداو مې شزنا سې کوم ژورنالیست دی هغه بالکل نسته انده وخت له موږ سره دلته شپږ ورځې زیاته لوی چینلان کار کوي د ټلویزیون چینل سې کوم دی او مطلب ډیر اخبارونه دي او د سره سره ریډیوګانې دي که د پښتو ژبې دي یا د اردو ژبې دي یا د نورو ژبو دي خو لیکن په دې ټولو کې سې کوم دي سر دا ټیم په یو دوه چینل کې یو دوه شزنا ژورنالیست دي هغه وخت دا ټیم الته کار کوي او داغه کار هم ډیر محدود کار دی بل ډیر ستونزې سره مخامخ دي لکه توخ موږ یو دلی یو ورکشاپ هغه کې هغه شزنا ژورنالیست راغله غو دا خبره وکړه سینې موږ کچيري پریس کلب ته جو حالت زمرد پر د ناسې ځای نسته یعنی نارینه سکم ژورنالیستان ناس وي خو شلا غو سره مطلب ټول ورځ نسکې نسته لای یو او دومره خبره دا د سیمې موږ توخ په خپل دفترانو کې حالت زمرد پر د سیمې ماحول کچه هم پشکاره ماحول خو جوړ لیکن شل پر پکار سی خپل جلا ځای هغه وي بیس موږ توخ فیلټ لار سو یو ځای یو پیښه سوي سیالته موږ لار سو نو باغزی باندې هم مطلب حالت موږ مطلب سیا کار کو موږ لپاره ستونزې وي او بل سکن په ادارو کې شزې راځي تلته دوی داخلو تر راځي د ادارې کې کار کوي نو د ادارې والا هر وخت دې ته ګور دا شزې د وارز ته نسیتل لای او هر دفتر ځان نسی رسول لای دی د نرغوندې دا مطلب کوم د یو پیوړی ګام نس مطلب د اصله پر هر غ باندې دا نسیتل لای نو ځکه دوی د شزې په والا باندې کوشش کوي شزې نقشې یو نارینه جرنالست تکشیر دسی د دوی په سوچ داسې لغز شکار اخستل کېدلی سي نو کزه دا ون دلته ماحول نه دیور کړسوي یعنی زموږ د پدا صوبک شي د دوی جرنالست راوتل یا د سکم د جرنالیزم ډپارټمنټ دی میډیا ان جرنالیزم ډپارټمنټ دلته دی هلته هر کار تقریبا په یو کلاس کې 15 شپږ ونجونه راځي د ودی فیلټ سیزه مطلب د جرنالیزم ډیګری تر لاسه کوم
لکه
پونتونه ځخه پاره رس لیکن داس لاړ سپدې کې و هم و دلته د میدان ته ودی فیلټ نه راځي کار وکي هغه وجه دا دلته ماحول نه دیور ته جوړ کړی دلته واغو ته اپورتونټیز یا موکیس کوم دی هغه نه دیور کړسی نو دی وجه دا لاس بس خالي ډیګری واخلې او بیا لاړ سی خپل کور خپل بچیان هغه ځبند شروع کړي کچيري و دوی ته دلته ماحول ورکړ سی دوی ته د شوز د پاره خپل په هر کا ټي وي چینل دی کا اخبار دی کا ریډیو دی د شوز د پاره خپل ځای جوړ کړسی ستاسو پر اساس مطلب اوس د شوز په والا به کار کواسته تاسو به د شوز کم بیټ ورته ول کاج دا غوس کم ستونزې دی پرغه به کار کواسته اوس نری نه جنرالستان کورو ته نس لای نور نه لوته لایسي نو دوی به زی نو هغه کم دی دلته د میډیا لخوا ځخه و دوی ته د موکې نه دی ورکړ سی
ابراهیم تاثیر صاحب پر ستونزو خبرې وکړې څنګه چارین صاحب ویل هر کال د بلوچستان پوهنتون او له نورو پوهنتونونو څخه د ژورنالیزم له څنګه ډیر محصلین فارغیږي که دغه ستونزو ته وکتل څه فکر کوي چې ځوان ژورنالیستان به دې ته زړه ښه کړي چې له دې مسلک سره وتړل سي او خبریالۍ ته مخه کړي
اصل کې مسله دا ده دغه یو شعبه ده چې خلک ورته راځي هغوی چې زده کړې کړي خو موږ دلته چې کوم ژورنالیستان دي یا کوم ادارې دي هغه په دغه هیله کار کوي چې کېدای سي سبا حالات ښه سي کېدای سي بل ورځ حالات ښه سي کېدای سي یو وخت داسې وخت راسي چې هغه حقيقي ژورنالیزم هغه په صحیح معنی ژورنالیزم مخې ته راسي نو کوم ځوان زده کوونکی چې په پوهنتونونو کې یا په نورو ادارو کې د ژورنالیزم لپاره زده کړې کوي او هغه دغه شی په نظر کې نه هغه شاید کېدای سي چې هغه راسي
شغله وطن پال پر ستونزو خبرې وکړي اوس به لدی را پیل کړو چې دغه ستونزې څنګه لمنځه تلای سي حال دا چې دلته د ژورنالیست پاکستان او ټولن هم ستاغو هم وخت وروخت احتجاجونه کوي، ځینې غیر حکومتي موسسې د دغو ستونزو په اړه سیمینارونه کوي. دغه ستونزې څنګه له منځه تللی شي؟
ستونزې چې کومې دي هغه له منځه خو کلی شي، خو دا په یو ورځ باندې له مخې نشي تللی. په دې کې څه کار موږ خپله کوو، ژورنالیستانو ته کول پکار دی، څه کار زموږ کومې ادارې دي چې کومو لپاره موږ کار کوو هغو ته کول پکار دی، او څه کار حکومت ته پکار دی حکومت یې وکړي. زموږ ادارې کې یو اکاس وي هغه تقریبا تر دولس نټې زیات کار کوي، پکار نه ده. نړیوال کم قانون د هغه قانون ته که وګوره یو سړی کم کار کوي اداره کې اته ګنټې څخه زیات پورې کار نه کوي، دا نړیوال قانون ده. دغه رنګه دا قانون په هر ملک کې هر ملک دا رنګه قانون لري. دا خپل موږ هم پکار یې موږ ونه کوو، دلته څه مجبوریان دا رنګه د بیروزګاري نور داسې مجبوریان چې لاغه مجبوریان څه خلک دا هر څه باوجود کار کوي. نو اول خو پکار دا ده چې په هر اداره کې کسان زیات وي، خلک زیات کار وکړي، رپورټران اکاسان یا کیمرامینان کم ټلویزیون لپاره کار کوي هغه زیات وي، هغه په کنشمیر کار وکړي، اته ګنټې څخه زیات خو کار ونه کوي. دا ادارې ته پکار ده چې اداره وکړي. او دویمه خبر دا ده چې کوم ستونزې موږ ته د ځانې نقصان تاوان یا د خپل یو مرګ کوم موږ سره پیښه ده هغه موږ په خپل هم کولی شو. یعنې موږ کوم ځای ته ځو شپاټ یا چاودنه شوی یو بله واقع ده هر څه چې دی هلته ځو، هلته موږ اول کوم سیمینارونه موږ غیر حکومتي ادارې تنظیمونه کوم سیمینارونه کوي هغه دا خبر اول موږ کوي سلف پروټکشن یعنې خپل د ځان حفاظت تحفظ ځانې اول موږ ته پکار دی. موږ هلته ولاړو موږ وګورو موږ ته شاوخوا کوم خطرات موجود دي لاغه موږ ځان وژغور لاغه موږ لرې شو، خو موږ باج داسې خلک شته چې هغه ته ګوري هغه به وجود د نن ولاړ شي تاوان لازمي رسېږي. او حکومتي ادارې چې دی هغو ته پکار او پالیسي پکار ده هغه پالیسي او قانون تحت یو هغه باندې کار وکړي او پالیسي باندې کار وکړي ادارو ته پالیسي ورکړي.
ښاغلی زینالدین، تاسې هم د ژورنالیستانو د ستونزو حل یوازې له حکومت او دلته له سیاسي ګوندونو او وسلوالو او تنظیمونو سره تړلي بولئ، که نه ژورنالیستان هم باید پر خپلو کارونو څارنه وکړي؟ د ژورنالیستانو په صفونو کې هم آیا څه نیمګړتیا وینئ چې داسې ژورنالیستان هم کېدای شي چې هغوی له خپل کار سره په ښه توګه بلد نه وي، پوه نه وي، د هغوی نیمګړتیاوې هم بولئ، هغوی هم باید دې ته کتنه وکړي که نه؟
بالکل، مطلب ډېرې مسلې داسې دي چې هغه د مطلب ګرد چې کوششونه وکړي هغه ختمېدای شي. زموږ کوم چې خپل ژورنالیستان هم دي خپل مطلب د پېښې هم دغه نهسته، او دې لپاره چې کوم د یونین دې کې هم داسې دي خالي بس د پریس کلب پورې محدود یې دغه مظاهرې وشي کړي، نور داسې خاص دغه نه کوي. حکومت هم چې دی هغه هم داسې ژورنالیستان او د بلوچستان کې تقریبا 20 مخل دردوس کتل شوي دي، نه دردوس یو قاتل نیول شوی او نه دې لپاره د سولیا لپاره داسې کم کار کېږي. ادارې هم دارنګ دي تنخواوې تقریبا د مزدور تنخواه لا نه ورکوي او کار تقریبا د درو کسو څلور کسو کار اخلي. دارنګ د ټول لپاره مطلب د اخبارات کم دې لپاره د ویج بورډ دغه دی کوم قانون موجود دی، لیکن هغه باندې یو د ادارو مالکان چې دی هغه عمل کول لپاره تیار نه دي. په دې باندې زموږ خپل کم چې تنظیمونه دي هغه مطلب داسې خاص د خپل کردار نه ادا کوي، یعنی بس یو خالي نوم دی، نور داسې د خاص کردار مخته نه راځي. مشته
شغله یارین، تاسو به هم د حل لار بولئ لکه دوی چې ویل کنه، تاسو بل لار هم مرته ویني؟
دا خودسته نیمګړتیا خبر چا کې وي کچې زموږ د جنرالستان دی پاغو کې یقینا داسې کنه نیمګړتیا به وي، خو هغه پکار دی موږ مطلب ټریننګ مختلف جنرالستان ته ټریننګ ورکړل کیږي، دا غا ټریننګ لري ځاګه نیمګړتیا موږ لمیان زخه دا یو سو او د سره سره سکم دی موږ کوشش کوو هغه اخلاقیات ایتیکس هغه قانون سی په جرنالیست باندې لاگو کیږي او دا فرض جوړاږي د سیدی مطلب په خپل خاص حد کې وو سی او به د خپل رپورټینګ کوي. خو له دې سره سره سکم دی دا کم ستونزې دا وخت موږ تر پیښ دا تقریبا له دې وجه نه دی چې جرنالیست خپل ایتیکس یا خپل قانون پر ځان نه لاگو کړي، موږ کم ستونزې را پیښ دی هغه له دې ځخه دی چې د ریاست له خوا ځخه تڼۍ ملاویږي کالدم تنظیمونه دا غو له خوا ځخه سکم دی ترټس دی، یعنی په هر شکل کې سیاسي پارټي دا نه سي نه کتا دی وی سیاسي پارټي والا سړی راغوشت ان شو د وخت د ابل ولا بالکل بل ټلیفون درکې زده ولا نیم غوښتل بیا هغه داغه رویا داغه الفاظ هغه مطلب ډیر غیر موزه وي. خو له دې سره سره سکم دی دلته سکم جرنالستان وستل کیږي پر دې باندې موږ روایتي طریقه روانه کړې ده، هغه روایتي طریقه موږ دا روانه کړس بس بیان جاری ک پریس کلب مخترا س یو احتجاج وکاو او له دې بعد سکم په اخبار کې یو مزمتي بیان راست بالاز موږ یو شین است، یعنی بل ودی ته سکم دی سیاسي پارټیان سکم دلته دی وطن پال پارټیان هغه ته پکار دي مطلب خلکو ته لار ورکي خلکو ته لار وروشو وي ته هغه نمائندګي وکي، ول دوی صرف د دې نمائندګان نه دي دوی خاص یو اگر اخست دي پاغه مجلس پر بلکې دوی به نمائندګي کوي د هرې طبقې کده ډاکټرانو غدي کده جرنالستانو کده دا ټول په معاشره کې کوم خلک دي نمائندګي به دوی ته بل لار وروشو وي. دا نه یو جرنالست په تل کېږي د دې وشاته دا د سي جرنالست رپورټینګ نه دي کړ بلکې د دې وشاته څنور غرزونه دي څنور قوتونه دي څنور مجلسونه دي او هغه غرزونه پر کوي دلته یو انارکی بدامنی دلته موږ هم بس یو پریس کلب بند کا لکوز په خوزدار کې باندې بل ځای باندې هغه اصل کې سکم کوتون اصل کې هغه غواړي دغه شی سته دلته انارکی جوړ شو دنیا دار ورشکاره سي سي جرنالیسټ محفوظ نه دي نو د دې مقاصد هغه څنګه غواړي هغه نه دغه مقاصد دوی تر لاسه کوي لیکن موږ دلته سکم دي خپل لار لیکنه د سمورته جوړ کړي نه لرو نو ورسره پویو سي موږ به کم داسې لار جوړو ست هغه لار زخ مرزانم خوندې کو محفوظ کو او دا نور سکم دي کام خلق واغو تم سي لار روشو
او رمن تاسو سب رسنۍ د یو هیواد له څلورو پنځو مهمو ستنو څخه ګڼل کیږي اوس چې د څېړنی زیاده تحقیقي ژورنالیزم مخه دلته نیول شوی دا ژورنالیزم دلته ګزړنواله دي څه فکر کوي چې آیا پر ټولنه به ډیر بد اغیز نه وي
ګوره چیرې چې رسنۍ کمزوري یا رسنۍ نه وي نو دا غي ځای ستونزې تر نورو ځایو په نسبت یو په لس زیاتې وي څنګه چې مخکې آریل صاحب ته دغه خبر وکړل ته جنو د نشتون د ژورنالیزم په څنګه کې درنګه کې موږ په یو دغه کې انجن نه لرو نو هغه د شذو ستونزې چې موږ دي نو هغه به تر د خلکو پورې څوک رسي سړی خو د شذو په ستونزو باندې یوې خوا ته پیږي نه بلې خوا ته موږ یو ټولنه چې د هغه روایتي د سړی د شذو په ستونزو د هغه په حالاتو په باندې ژغیدای نسی نو درنګه کچيري موږ رسنۍ کمزوري سي نو موږ دغه د نارینه وو پرخه چې کوم د ستونزو دا هم دغه حساب کړه کړه دغه د شذو ستونزې چې ده چې مطلب په هغه رسنۍ کې نسته نو د هغه ستونزې تر رسنۍ یا تر خلکو پورې دغه ژغ نه رسول کیږي نو د سړو برخه چې دا هم دغه حساب کړه مطلب کوه ک چیرې رسنۍ کمزوري نو هغه ټولنه او دغه سیمه خلک به تر نورو خلکو ورسته پات لویدلی او په هر لحاظ باندې کمزوري وي
وطن پال صاحب د کاسي چې کومه برخه په ژورنالیزم کې دا په نړۍ کې ډیره پرمختللې ده د ټولنیزو رسنیو لاله د ټوئیټر او فیسبوک لاله موږ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د جنو عکسونو په وسیله خبرې دای سو او خلک یو بل ته عکسونه سره تبادله کوي خو زموږ چې یو دودیزه ټولنه ده چې دا غوی عکس اخلي یا غوی د ځان لپاره پیغور بولي او د ځان لپاره عیب بولي څنګه کېدلی سي چې د اکاسي ژورنالیزم برخه ته واده ورک
اکاسي کیسه کوم شي کوم خواتشته خبر او پرم یو کان چې دغه خالد انس کولای شو لار سی او خپل ادارې لپاره یو کار وکړي او ادارې ورته لسته به دا کار کوي ماته راځي به دا وکړي بلکې هغه یو عکس جوړ کړي هغه یو عکس ډېر غټ ترشا مقصد لري لرلای شي موږ کوم ټولنه د قبایلي هغه کوم د پیغور خبره تا وکړه تر یو څه ټیم مخکې د انډیا یو اکټر یو فلمي اکټر په فلم کې یو کالج جوړ کړی یو ریس جوړ کړو هغه په ټول ایشیا کې استعمال شو سو جو د هغه اثر په دې شرال هغه یو عکس د ثقافت یا د کلچر په والا باندې خلکو ډېر غټ اثر اچولای شي موږ دا چې ډېر عکسونه موږ په فیسبوک باندې موږ ګورو په هغه کې د افغان یا د پښتو کم کلچر شته هغه ښکاره شوی او هغه خلک ډېر خلک ګور خلک ډېر خوشاله نو دا شی چې د کلچر په والا باندې په ولا باندې ډېر غټ هغه کولای شي په کار د اوس په دې شمه باندې کار
شغله زین الدین درته به تاسو تر تاسو له ورځپاڼې سره کار کوئ دلته په پټ کې اکثریت ورځپاڼې په اردو ژبه یا په انګلیسي ژبه خبريږي یوازې په شمیر دوه درې پښتو ورځپاڼې دي څنګه کېدلی سي چې دلته د میشتو قومونو او د پښتنو او د بلوڅو د دوی په خپلو مورنیو ژبو کې ورځپاڼې راووزي آیا دا به دلته د خلکو د ستونزو په لمنځه وړلو کې څه مرسته ونه کړي
مسله دا دلته کوم نظام چې لري تعلیم خپل اوس د پښتو سره تاسو اندازه کوئ چې پښتو څنګه کوم چا اوریدونکي دي نه موږ په باندې د اردو څونه سره دی په سکول کې تقریبا ګرد نظام چې دی په اردو کې دی یا په انګلیش کې دی مورنی ژبه کې نسل ته دایسته او دا رنګ کم چې وین کې چې کم دغه دی اخبار ګوریا دا کی هغه ګرن تقریبا په اردو ژبه په یا په انګلیش باندې نو کم اخبار ولا چې دی خپل دغه ته ګوري ګټ ته ګوري دا ته ګوري نو اول خود باید دی پس مش کم دغه دی تعلیمي نظام نه ټول باید مورنی ژبه کې کم چې ضروری دی اردو یا انګلیش دغه کې دی سبجیکټ
ارین خان ورستی پښتنه بل تاسو وکم د افغانستان او د پاکستان اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې کله شي سي او کله خراب سي تبن چې دوه څنګلور هیوادونه تر خپل منځ اړیکې سره شکی نو باید له سیاست راینولې تر اقتصاد او په هر برخه کې باید مثبت تبادله سره وکړي په تیرو کلونو کې د افغانستان او د پاکستان د ځوانو ژورنالیستانو ترمنځ کله کله په پېښور او په اسلام آباد همدارنګه په کابل کې ځینې سیمینارونه جوړ شوي دي اوس چې دلته ځوان ژورنالیستان په عموم کې ټول ژورنالیستان د ستونزو سره مخامخ دي، آیا دغه به د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر له منځه وړلو باندې منفي اغېز ونه کړي؟
که زه دا خبره وکړم چې دلته چې کوم ژورنالیستان دي په دې صوبه کې، خاص کر بیا پښتانه ژورنالیستان دي، یقینا د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کوم تعلقات سره راغلي دي، بیا د ژورنالیستانو کوم ایکسچینج پروګرام دی د دواړو هیوادو ترمنځ هغه سره سو دي. لیکن د دې صوبې زخم زما په خیال دلته له کوټې ځخه ډېر کم ژورنالیستان دلته د حکومت په هغه باندې تللي دي، حکومت لیژلې دي دا یا ارګنایزیشن چې کوم دي هلته لیژلې دي هغه دې خواته راغلي دي. نه داسې یو تروس موږ یو سیمینار ورکشاپ دلې دي د افغانستان ژورنالیستان راغلي دي، د کابل دي یا د کندهار دي یا د افغانستان د بلې داسې سیمې راغلي دي، په کوټه کې داسې سیمینار یو شی کړی یا ورکشاپ کړی، خپل ستونزې لایو سره شریکې کړې وي، یا دا هغه خواته بوتي موږ نه دي. ها بالکل کېدای شي د پېښور له خوا تللي یا د اسلام آباد تللي، خو پکار دي داسې پروګرامونه وي د ژورنالیستان لپاره. نو دا به یو داسې وي چې یو خو د دوی تر مابین هغه کمیونیکیشن کې تور استعمالېږي، فیس آف، فیس آف و دې تور کې چې یو بل کې شاور ګرځولي. نو که چیرې دانه د ایکسچینج پروګرام وي په هر سطح کې په ژورنالیستانو کې، که د اقتصاد والا خلک وي، که د سټوډنټو په هغه کې وي، که د ادب او هنر په لارې ځخه وي، نو دا به د فیس آف پر ځای باندې یو فیس آن جوړ شي. یعنې یو بل سره به کمیونیکیشن کېږي، خبرې به کېږي، یو بل ته به مخ سي، د هغه مخې به داغه وي چې یو بل ته نزدیکات وسی ولته سی وچا د څومره نزدیکیږي، خبرې سره کې، خبرې سره شریکه هغه لاره سي ستونزې ختميږي او کمیږي، او یو بل څه کم دي تاته لار درکولای سي.
ډیر مننه چې مشترم پته باس کې ګډون
کور ودان. ډیر مننه
د ځوان فکر د دیونه خبرونه هم دومره
تر او ورځی په اونۍ کې.